قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چورونکو کارپو او د بهرمیشتو افغانانو د پیوستون د شورا د بهرنیو اړیکو د کمیسون مسول شاغلی ډاکټر منیر احمد را سره ټلیفون پکرش دی ورم د افغانستان د مهم مسایل په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب تر څلوم لري زما سلامونه او نیک هیلې ومني. ډیر مننه چې زما بلنه مو د مرکې لپاره ومنل.
اشنا سیبل تاسو ته ډیره زیاته مننه او خوشاله يم چې تاسو لما څخه بلنه وکړه چې تاسو پر راډیوي پروګرام کې برخه واخلم. تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته خپل تود سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه لطف او مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، د امریکا او طالبان د موافقې په اساس شاید نن د بندیانو د آزادولو پروسه بشپړه شي او ډېر ژر به په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شي. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د ټولو لورو ترمنځ بې اعتمادي وجود لري، حتی طالبانو د امریکا ترمنځ، په خاص ډول د حکومتو د طالبان ترمنځ، ستاسو د نظره د دو خبرو پایلې به څه وي؟ آیا دوی به په دا خبرو کې داسې پایلې ته ورسېږي چې په افغانستان کې سوله راشي، اوربند وسي او خلک دغه جنګ نه خلاص شي؟
دا ډېره ستونزمنه خبره ده چې اوس موږ د هغو مذاکراتو په پایلو باندې وژغېږو چې هغه تر اوسه لا پیل شوي هم نه دي، مګر تر هغه ځایه چې معلومېږي تر د مذاکراتو پایلې تر ټولو په دې پورې اړه لري چې د دواړو خواوو ترمنځ څومره اعتماد موجود دی، او دا اعتماد په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې په خبرو اترو کې یو صادقانه دریځ وي او دواړو خواوې یو بل ته خپلې موخې او اهداف په ډېر ښکاره ډول بیان کړي، پټ پلانونه او دسیسې پکښې نه وي، او په صداقت سره د سولې او یو توافق ته د رسېدو لپاره هڅه وکړي. نو تر اوسه پورې موږ څه تحلیل نسو کولی. دا به د خبرو اترو په پیل کې موږ ته معلومه سي چې دواړه خواوې خپل موقف څنګه وړاندې کوي. زما توقع دا ده چې د خبرو اترو په پیل کې به دواړه خواوې خپل دریځ وړاندې کوي، او له دغه دریځ څخه بیا موږ قضاوت کولی سو چې خبرې اترې به څومره اوږدې سي، څومره به زر نتیجې ته ورسیږي، او پایلې به یې کومې. نو فعلا نو کې وختي ده چې په دې باره کې سړی قضاوت وکړي.
مننه. په دغه مذاکراتو کې زیاتر داسې معلومیږي چې امریکا مستقیم، همدارنګه پاکستان رول لري، په دې خاطر سره چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر تیر هفته چې طالبان یې غوښتي وو پاکستان ته، ویل چې موږ طالبان دې تازیرو چې د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او کوم خندونه چې هغه باید لري کې. همدارنګه د دوی د پاکستان یو پلاوی پرون کابل ته تللی و، هلته دا وعده ورکړله چې موږ به طالبان آماده کوو د خبرو دپاره، او دا خبرې به ژر شروع سي، او موږ د پاکستان ویلي چې موږ په دا د سولې پروسه کې کومک وو. ستاسو د نظره د پاکستان نیت تاسو څنګه څېړئ؟ چې آیا دوی به په رښتیا د سولې په مذاکراتو کې دغه چې وایي په عمل کې دوی په رښتیا هم صادقانه همکاري وکړي، او که خپل هدف لري او د خپلو اهدافو دپاره اوس دوی کار کوي؟
دا یو واقعیت دی چې د هر هیواد خارجي سیاست د هغه هیواد په کورني سیاست باندې ولاړ دی. پاکستان هم د خپل کورني سیاست د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو پر مبنا د افغانستان په هکله یو بهرنی سیاست لري، او په هره غونډه په هر سیاسي فعالیت کې به دوی هغه خپله اجنډا پر مخ بیایي. واقعیت دا دی چې په پاکستان کې ډېرې دیموکراتیکې کړۍ، د پاکستان ولسونه، د پاکستان روشنفکران او د پاکستان مترقي ځواکونه له افغانستان سره د سوله ییزو روابطو غوښتونکي دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې دا ناورین پای ته ورسیږي، چې زمینه یې د دواړو هیوادو د اقتصادي ودې لپاره مساعده شي. مګر په پاکستان کې رسمي دولتي او نظامي مقامات هم شته چې هغوی نه یوازې د اوسنۍ وضع په مورد کې خپل دریز لري، بلکې هغوی د پاکستان لري اهداف هم په پام کې لري چې له هغو څخه نه یوازې د افغانستان سره د اړیکو مسله ده، بلکې د هغوی اقتصادي او همداراز له هند سره اړیکې او په سیمه کې اړیکې هم دي چې هغوی دا مطالب غواړي په یوه کمپلیکس کې له افغانستان سره راونغړي او د ستونزې مشکلات هم له همدې ځایه پیل کېږي. هغوی په افغانستان کې خپله اجنډا لري او زه فکر نه کوم چې هغوی به د افغانستان د سولې په خاطر باندې خپل اهداف او خپل ستراتیژیک اهداف قرباني کړي، مګر بالاخره باید یو کمپرومایز ته ورسیږو. هغه څه چې مهمه ده هغه چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې ظاهرا پاکستان د یوه فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي رول بازی کوي او واقعیت هم دی چې پاکستان سولې خبرو اترو ته د طالبانو په راوستلو کې لوی رول لري. پاکستان د طالبانو په رهبری باندې نفوذ لري، هغوی ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي، د هغوی اقتصادي، سیاسي او ټولنیز او حتی نظامي فعالیتونه د پاکستان تر نظارت لاندې پرمخ ځي او پاکستان کولی سي چې په هغوی باندې فشار راوړي. هغومره فشار چې پاکستان یې د طالبانو په رهبرۍ باندې راوستلی سي بل هیڅ هیواد یې نه سي راوستلی، حتی امریکا. او د بلې خوا د امریکا دریځ هم په دې کې روښانه دی. زما په نظر امریکا په ډېر یو ستونزمن حالت کې ده، له یوې خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له موجود نظام څخه چې دوی په خپله یې په جوړولو او په تعقیز کې ونډه لرله د هغو په ساتلو کې باید هڅه وکړي، او له بلې خوا له طالبانو سره باید جګړه پای ته ورسوي، له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي او طالبان سولې ته راولي. په دې حالت کې زه د امریکا په دریځ باندې دومره شک او تردید نه لرم، او هغه څه چې دوی وایي په واقعیت کې هغوی همدې ته ژمن دي. هغوی رښتیا هم غواړي چې له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، او هغوی رښتیا هم غواړي چې طالبان سولې ته مجبور کړي. نو په دې برخه کې د امریکا او د پاکستان هلی ځلې د تقدیر وړ دي. او ولې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټاکونکی سهم خپله د افغانانو په لاس کې دی. دا که دوی هر څومره هڅې او تلاشونه وکړي مګر افغانان په خپل منځ کې توافقاتو سره ونه رسیږي، دا به ټولې بې فایده وي. نو مهمه دا ده چې د طالبانو لخوا او د افغانستان د دولت لخوا یو جوړونکی دریځ ونیول سي او موخه سوله وي، او د ځینو اهدافو څخه باید دواړې خواوې په شاتګ وکړي.
مننه کوم پلاوی چې د دواړو خواوو څخه د خبرو او مذاکرې دپاره ټینګ سوي دي. د طالبانو او د افغان دولت د خوا په دواړو پلاوی کې هم نیوکې موجودې، هم بې اعتمادي. اول د طالبانو کوم پلاوی چې تعین سو، د دې مشر ستانکزي اعلان وکړي چې دا هیئت به رسن د طالبانو د مشر تر لارښوونې لاندې کار کوي. ملا برادر چې د طالبانو د سولې مشر دی په قطر کې، دا هغه رول یې ضعیفه کړي او توجه ورته ونه کړل. همدارنګه د دولتي پلاوی باندې هم نیوکې موجودې دي چې داسې کسان نیولي دي چې اکثره په تنظیمو پورې اړه لري او د افغانستان د خلکو استازي په دې پلاوی کې وجود نه لري. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دغسې یو ترکیب یا دغسې پلاوی به پایلو ته ورسیږي، او دا چې د افغانستان د خلکو استازي نسته، په دې اړه تاسو څه نظر لري؟
دغه ادعا چې که طالبان هم وکړي چې د افغانستان په هیئت کې د افغانستان د ولسونو واقعي استازي نسته، دا سمه ده. او که دا یې وکړه د افغانستان دولت هم وکړي چې د طالبانو په هیئت کې د ټولو جنګي طالبانو د واقعي استازو نمایندګي نه ده سوې، دا هم واقعیت دی. مګر زما لخوا دا هم واقعیت دی چې دې خبرو اترو کې د افغانستان د یوې لویې کتلې تقریبا د 4 میلیونه مهاجرو افغانانو استازیتوب هم نه دي سوی. نو دغه ستونزې سته دي او دغه ستونزې چې تر هغه ځایه چې ممکنې وي باید حل سي، مګر له بلې خوا څخه له نړیوالو خواوو څخه او پخپله د طالبانو او د افغانستان د دولت له خوا څخه د دې خبرو اترو د پیل د هر څه عاجل پیل غوښتنه سوې ده. نو که دا خبرې اترې پیل کېږي موږ باید دا امکان منتفي نه کړو چې په دې خبرو اترو کې باید د دواړو خواوو او یا د درېمې خواوې د هیئتونو د غړو شاملېدل ممکن سي، او د خبرو اترو په جریان کې د دواړو خواوو د هیئتونو تغییر او تبدیل او تکمیلول باید یوه روانه پروسه وي.
مننه. تاسو په بهر کې افغانانو ته اشاره وکړه چې په میلیونه افغانان دا خبرو څخه لیرې ساتل سوي دي. تر کومه ځایه چې ما ته معلومه ده د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا پرون په دغه اړه یو سند هم وړاندې کوي او بعضې وړاندیزونه په هغه کې ویل سوي دي. که چیرې تاسو په دغه اړه راواچوئ چې دغې شورا دغه سند او دغه وړاندیزون څخه هدف څه دی او کوم مهم خبرې یا کوم مهم مسایل په دغه سند کې وړاندې سوي دي؟
د بهر میشتو افغانانو شورا دا پریکړه یو تاریخي ضرورت له مخې ونیوه، او د تاریخي فاکتونو او حقایقو په نظر کې نیولو سره. واقعیت دا دی چې څه د پاسه 4 میلیونه افغانان له هېواد څخه بهر دي. دا افغانان اکثره یې د افغانستان په روان ناورین کې برخه نه درلوده. دوی په جګړه کې ښکیل نه وو، برعکس دوی د جګړې څخه تښتېدلي دي. د دې تر څنګ دغه افغانان اوس هم د افغانستان په ژوند کې لویه برخه لري. هر کال حتی $1 میلیارد پورې دوی افغانستان ته خپلو خپلوانو ته، دوستانو ته، خیریه موسسو ته پیسې ورستوي. هغوی په افغانستان کې د تجارتونو او بزنسونو د پیل کولو په برخه کې سهم لري. هغوی په نړیواله برخه کې د افغانستان په هکله معلومات ورکول او د نړیوالو ته د افغانستان د حقایقو په بیان کې رول لري، او بالاخره هغوی د افغانستان خلک دي او په افغانستان باندې زړه سوځي. هغوی د افغانستان د خلکو د یوې لویې کتلې استازیتوب کوي، او دا به عادلانه نه وي چې د افغانستان د برخلیک په ټاکلو کې د هغوی رول څخه سترګې پټې شي، او دا به ډېره عادلانه وي چې د سولې ته د رسېدو په برخه کې د دوی نظر او د دوی عقاید، د دوی غوښتنې هم په پام کې ونیول سي. نو ځکه هم بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا دا ضروري وګڼله ترڅو د یوې مصوبې په طرحه کولو سره نړیوالو ته خپل دریځ څرګند کړي چې دوی غواړي په دې خبرو اترو کې د یوه درېیم اړخ په توګه برخه واخلي. درېیم اړخ په دې معنا چې په بهر میشتي افغانان په جګړه کې ښکیل نه وو، له طالبانو سره مخامخ دوی نظامي تصادم نه لري، همداراز د افغانستان له دولت سره دوی کوم سیاسي اختلافات نه لري، دوی د سولې غوښتونکي دي. له افغانستان څخه د جګړې له امله تښتېدلي دي، او د جګړې په ختمېدو سره بیرته افغانستان ته د راتلو غوښتونکي دي، او دوی د افغانستان د سوله ییزې راتلونکي په باره کې په صداقت باندې عمل او کار ته آماده دي. له بلې خوا څخه د قطر په مذاکراتو کې، په بین الافغاني مذاکراتو کې، د بهر میشتو افغانانو ګډون څو ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې دوی به د افغانستان د خلکو د یوې کتلې استازیتوب وکړي، او هغه څه چې طالبان وایي چې هغه پلاوی چې له کابل راغلی د خلکو استازی نه دي، دې دریځ ته به تغییر ورکړي، او دا به ثابته کړي چې په دې کې د افغانستان د خلکو استازی هم شته. دوهمه مسله یې دا ده چې د بهر میشتو افغانانو دریځ هم د طالبانو او هم د کابل په باره کې نرم دی. هغوی کولی سي چې د یوه کتلست یا تسهیل کوونکي په صفت باندې د دې خبرو اترو په بریالیتوب کې مرسته وکړي. او درېمه موضوع، مهمه موضوع یې دا ده چې بهر میشتو افغانانو شورا د افغاني کادرونو متخصصینو وطن پالو او په وطن مینو شخصیتونو استازیتوب کوي او هغوی د افغانستان کې د سولې څخه وروسته د اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو او بیا رغونې په برخه کې د خپلو کادرونو متخصصینو پوهانو او سیاسي شخصیتونو له مخې له لارې مرستې هم کولی سي. نو په دغه دلایلو باندې موږ دا تصمیم ونیو چې په دې خبرو اترو کې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون په خاطر باندې خپل تیاری هم اعلان کړو.
مننه، دا نیک اقدام دی. تاسو ته معلومه ده چې په بهر کې هم ډېر سازمانونه و ټولنې و سیاسي شخصیتونه دي چې همداسې داوي لري او غواړي چې درېګونی رول بازی کی همدار کم طرحې لري. تاسو به په دغه لنډ وخت کې څنګه وکولی سئ چې دغه ټول سره راټول کړي او دا ټول په یو نظر کړي او دا ټول یو ډله یا یو ګروپ یا یو درېم ګونی اتحاد رامنځته کړي دا خبرو کې په دې اړه باندې که یو څرونه واچوي؟
دا یو ډېر مهم سوال دی او واقعیت هم دا دی چې په بهر څخه بهر کې افغانان په ډېرو هېوادو کې اوسېږي، هلته په استرالیا کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، په اروپا کې، په شمالي اروپا کې، په روسیا کې، په هند کې، په پاکستان کې، په ایران کې. دا ډېر پراخه جغرافیه ده او په فزیکي لحاظ د دې ټولو اشخاصو راغونډول او یوه نظر ته هغوی رسول یو ستونزمن کار دی، او څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د ډېر وخت غواړي. مګر په بهر کې د افغانانو د پیوستون شورا په خپل ترکیب کې ځینې سازمانونه او د افغانانو اتحادیې سره راټول کړي دي چې دا کولی سي د کار د پیل د یوې هستې په توګه وکارول سي. او د دې تر څنګ موږ هڅه کوو چې په ډېر نږدې وخت کې په بهر کې د افغانانو یو آنلاین غونډه راوبولو تر څو وکولی سو چې د هغوی نظریات هم په پام کې ونیسو او داسې یو ترکیب راجوړ کړو چې هغه په واقعیت کې په بهر کې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. یا په بل عبارت، په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهر میشتو افغانانو د ګډون لپاره خپل مشروعیت پیدا کړي. یعنی دا چې هغه څوک چې انتخابیږي او هغه څوک چې هلته استول کیږي، د هغوی سره باید په بهر کې د افغانانو یو استازیتوب او یو پیوستون موجود وي. نو هڅې روانې دي. موږ هڅه کړې ده چې په دې نږدې وخت کې په ټولو بهر کې د افغانانو اتحادیو، سازمانونو، سیاسي احزابو، ټولنیزو خیریه مؤسسو، رضاکارانو او نورو ته بلنې ور واستوو تر څو د یوه آنلاین غونډې په جوړولو سره هغه پلاوي ته، هغه هیئت ته چې بین الافغاني مذاکراتو د ګډون لپاره ورځي، یو مشروعیت پیدا کړو او هغوی ته دا زمینه مساعده شي تر څو په دې مذاکراتو کې د بهر میشتو افغانانو استازیتوب وکړي.
مننه. د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا څو موده مخکې یو گزارش یا یو سند هم آماده کړی و چې د امریکا سنا او ملګرو ملتونو او د افغانستان دولت او همدارنګه نورو دولتونو ته واستوي. د دغه سند په اړه که تاسو وایئ، په دې کې ستاسو هدف څه شی و او څه غوښتنې مو درلود؟
هغه یو ډېر پراخ سند دی. په هغې کې د افغانستان د روان ناورین تاریخي پس منظر ته اشاره شوې ده. په هغې کې هغو ننګولو او ستونزو ته چې زموږ مخې ته پرتي دي علمي استدلال پکې موجود دی. او هغه سند په امریکا کې د افغانستان د حالات باره کې د څېړنیز مرکز چې غواړي دا ستونزه وڅېړي هغو ته د افغانستان په هکله د معلوماتو او په بهر میشتو افغانانو د شورا د نظر او د دریس په مورد کې معلومات دي او موږ هیله لرو چې امریکایي مقامات هغې ته پاملرنه وکړي او همداراز موږ هیله لرو چې هغه سند نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاماتو او همداراز د طالبانو د مشرانو او د سیمې د هیوادو لکه پاکستان ایران او روسیې لخوا جدي ونیول سي په هغې کې د افغانستان د حالاتو یو دقیق تحلیل موجود دی او له روان ناورین نه د وتلو یوه بلوپرنت یا یوه نقشه پرته ده نو هیله من یو چې د امریکا حکومت به په دغه سرب ته جدي پاملرنه وکړي.
ډېره مننه. په افغانستان کې دا اوس د سولې د شورا پر جوړولو باندې مشکلات موجود دي. بله ورځ سولې شورا یې اعلان شوله چې په دې کې بیا هغه د تنظیمونو مشران و جنګ سالارانو نور کسان موجود دي او هغه ته بیرته شورا یې رد هم کړله. په داسې حال کې چې د افغانستان کې نور سیاسي حزبونه و شخصیتونه او قومي مشران د دې څخه لیرې ساتل شوي دي. ستاسو د نظره دغسې مسایل به پر د سولې پروسه باندې څونه منفي تاثیر ولري او د دغو اختلافاتو پایلې تاسو څنګه څېړئ؟
زما په نظر د افغانستان ستونزه دا ده چې افغانستان کې موجودې سیاسي کړۍ په تېرو شلو کلونو کې هڅه کړې ده چې د دولت په ټولو جوړښتونو کې برخه ولري او په دولت کې سیاسي ونډه ولري. که دا ونډه په وزارتونو کې وي، که دا ونډه په اقتصادي پراختیا کې وي، که دا ونډه په سیاسي فعالیتونو کې وي او حتی که دا ونډه حتی په د سولې په باره کې مذاکراتو کې وي، نو ځینې معینې کړۍ په سیاسي واک کې د خپلې برخې د له لاسه ورکولو له ویرې هڅه کوي چې په ټولو فعالیتونو کې برخه ولري. مګر حقیقت دا دی چې که چیرې موږ غواړو چې د بین الافغاني مذاکراتو نتایج د افغانستان د خلکو د غوښتنې سره سم او په افغانستان کې د سولې راتګ ته متمرکز وي، نو په خبرو اترو کې باید د ولس نمایندګان او هغه خلک او هغه پوهان علما متنفذین قومي مشران شامل وي چې هغوی وکولی شي د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. تر دغه لسته پورې چې په کابل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د سولې د عالي شورا په نامه باندې نشر شوی دی، په دغه لست کې داسې کسان هم شته چې هغه په واقعیت کې مخکې د دې چې د افغانستان د خلکو استازي وي، هغوی د تنظیمونو او احزابو او محدودو کړیو استازي دي. نو په دې باندې چې هغوی به وکولای شي د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي زما شخصا ډېر لوی شک دی. او ښه به دا وه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د تېرې لویې مشورتي جرګې د پیشنهادونو سره سم همالته په لویه جرګه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترکیب باندې خبرې اترې کړې وای او د هغوی د غوښتنو سره سم یې یو داسې یو ترکیب رامنځته کړی وای چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو لخوا د تایید او منلو وړ وای.
نن په افغانستان کښې لکه تاسو اشاره ورته وکړله، سیاسي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې، سیاسي اشخاص، روشنفکران او یو پراخه کتله موجوده ده، اما پر دې باندې نه تر اوسه دولت حساب کړی دی او نه نړیوالې ټولنې دې ته توجه کړې ده او همدارنګه دوی هم خپل ږغ نه دي پورته کړی، په یو قوت سره نه دي راڅرګند شوي. ستاسو نظره د دغه علت څه دی چې دغه عظیم قوت چې هغه د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي د دوی ږغ نه اورېدل کېږي او د دوی نه ستاسې توقع څه ده چې څه باید وکړي په دغه مسله؟
که چیره دی افغانستان تاریخ لاند تاریخ ده مخبورو نو جگره خو پا افغانستان که لمره چه ورت جهاد وی او دی شوروی دی اشغال پا وقت که جگره خو دی مجاهدینو او دی افغانستان دی خلق دموکراتیک گورن چه پا دی وقتی پا قدرت که و دی دوی ترمنز لس کلا دوامو کرد. اغا جگره پایتا ورسیده مگر سوله دی اخوی ترمنز را نغله دی وطن گوند لأفغانستان څخه دی قدرت څخه مخلوصو مجاهدینو قدرت ونیوی او بیا پخپلو منزوک سر تقسیم کوي او کابل یې دړې وړې کړي. مگر دی پخوانی رژیم فلویان بیرته سیاسي فعالیت را نغلل. په واقعیت دا و چې د وطن ګوند پالیسي په افغانستان کې سوله او مصالحه وه، نو بیرته یې د مجاهدینو له دولت سره د خپلې پالیسۍ په اساس باندې د جګړې ادامه نه غوښتله. او د دې تر څنګ د هغې رژیم ټول ساختارونه ړنګ شول، د هغې سازمانی وحدت له منځه ولاړ، او کادرونه متخصصین کارکوونکي د هغې رژیم په ټوله نړۍ کې خواره واره شول، او تر اوسه پورې د یوه قوت په صفت باندې نه دي راپورته شوي. مګر که چیرې موږ غواړو په افغانستان کې دایمي سوله راولو، نو باید ټولې هغه خواوې چې په دې هېواد کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې په جګړو کې ښکېلې وې ټولې هغه خواوې باید په دې کې برخه واخلي. او د خواشینۍ ځای دا دی چې د پخواني رژیم ډېر زیات کادرونه او متخصصین او د هغو تر څنګ د هغوی هغه سوله غوښتونکي د ملي مصالحې سیاست هم بایکوټ کېږي او په لوی لاس په سیاسي فعالیتونو او د دولت په تشکیل کې د هغوی د برخې اخیستنې مخنیوی کېږي او حتی بایکوټ کېږي. نو دا ډېر خواشینۍ ځای دی. که چېرې موږ رښتیا غواړو په افغانستان کې دایمي او تلپاتې سوله راولو، نو په دې کې به د پخوانیو جګړو او د پخوانیو تضادونو ټولې ښکېلې برخې او خواوې برخه واخلي. په هغه صورت موږ کولی شو چې یوې دایمي باثباته او عادلانه سولې ته ورسېږو. که دا چې د افغانستان د روشنفکرانو د ډیموکراتیکو قوتونو ترقی غوښتونکو عناصرو چې اوس خواره واره په افغانستان کې پراته دي په دې دلیل چې هغوی خپل ږغ نه پورته کوي، نو دا د دې معنا نه ورکوي چې موږ باید د هغوی حقوق تر پښو لاندې کړو. هغوی که نن وي که سبا خپل حق بېرته غواړي، او که هغوی هم نه غواړي، په یوې عادلانه ټولنې کې باید د ټولنې ټول غړي د فعال او مساوي برخې اخیستنې موقع ولري. نو زه هیله لرم چې په افغانستان کې روشنفکران لږ وخوځېږي، او تر هغه ځایه پورې چې ماته معلومات شته بېلابېلې سیاسي کړۍ مدني سازمانونه کابل کې او د افغانستان په نورو ولایاتو کې د سولې د خبرو په درشل کې یې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، او غواړي چې په دې خبرو اترو کې د برخې اخیستنې لپاره هڅې وکړي. او زه د دې پروسې پلوی یم، او هیله لرم چې هغه چارواکي چې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو په تنظیم کې برخه لري دې لویې کتلې ته هم پاملرنه وکړي.
مننه غواړم. اخر سوال دا وکړمه چې ستاسو د نظره سره د دې چې مشکلات او همدارنګه ګواښونه موجود دي د بېاعتمادۍ د طالبانو د امریکا او د افغان دولتو منځ کې، همدارنګه خپله دولتي چارواکو منځ کې فساد او همدارنګه د روشنفکرانو دغه سیاسي ګوندونو چې تاسو وویل دي لرې ساتلو، دغه ټول مشکلات په وجود کې تاسو راتلونکي څنګه څېړئ چې آیا موږ به کومې خواته ولاړ شو؟ سوله به راسي یا رامې به راسي، او هغه څه چې د افغانستان اکثره خلک یې توقع لري دا به راسي، او که نورې معاملې او نورې بهرنیان د خواسه نورې د سایس به عملي شي؟
زما په نظر موږ په داسې یو حالت کې یو چې په یوه طوفان کې یو، او دا د وینو طوفان دی. د افغانستان د خلکو د سترګو مخې ته دا د وینې او جګړې پرده ده. د هغې تر شا موږ هر څه په سره رنګ وینو. موږ یوازې جګړه وینو، موږ یوازې دښمني وینو، موږ یوازې اختلافات وینو، موږ یوازې زور او قدرت او د وسلې له لارې خپلو غوښتنو عملي کول وینو. نو زه فکر کوم که چیرې په هره بهانه په هر نامه او په هر دلیل او په هره لاره کې چې په افغانستان کې د جګړې درول او یو نسبي اوربند رامنځته شي، د افغانستان ځپل شوی ولس به دا موقع پیدا کړي چې حقایقو ته په زغر د سترګه وګوري او د خپل پرمختګ یوه لاره پیدا کړي. نو په دې دلیل باندې د ټولو افغانانو، د ټولو روشنفکرانو، د ټولو پاکو صادقو خلکو هیله باید دا وي چې په افغانستان کې اوربند وسي او غرور وژنه ختمه سي. د اوربند څخه وروسته، د جګړې د توقف څخه وروسته، د افغانستان خلکو ته مجال او موقع فرصت ورکول کیږي چې خپل څادر وټکوي، خپل جامې پاکې کړي، د جنگ دوړې له خپلو کالیو څخه تویې کړي، مخ پریمینځي، اودس وکړي، لمونځ وکړي، دنیا ته وګوري او نظر ورکړي چې موږ چیرته یو او چیرته باید لاړ شو. دغه روان بحراني او جنگي حالت که چیرې د یوې میاشتې لپاره ودرول سي، د افغانستان د خلکو تصور او لرلید به د بین الافغاني مذاکراتو او د افغانستان د راتلونکي په برخه کې بدلون وکړي. نو زه غواړم چې په هر قیمت چې کېږي باید یو موقتي اوربند وسي تر څو افغانان مجال پیدا کړي چې د خپلې راتلونکي په باره کې فکر وکړي او په سړه سینه په آرامه فضا کې له جګړې او د ټوپکو له دود څخه، د باروتو له دود څخه پرته د خپلې راتلونکي په برخه کې پرېکړه ونیسي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د بهر میشتو افغانانو د پویوسون د شورا د بهرنی اړیکو د کمیسون مسول ښاغلی ډاکټر منیر احمد، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات برلتوونه غواړم.
نو تاسو هم اشنا سب، ډېره زیاته مننه. تر بیا لیدو پورې
مننه. خدای پامان.